احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. خبرونه په استانبول کې د طالبان او پاکستان حکومت د استازو د خبرونندو همده دا دریم پړاو خبري د ترکیه او قطر په منځګړي توپ پرون پیل شوه. د دې خبرو په لومړی ورځ افغان طالبان او پاکستان تورن کړ چې د کندهار په سپین بولدا کول سوالي باندې ډزې کړې دي. د پاکستان د اطلاعات وزارت وروسته دا تور رد کړ او ویل چې طالبانو د دوی پر ځواکونو حمله کړې وه او دوی ثوابي ډزې کړې دي. بل لور ته یو شمېر سرچینو ویلي دي چې په استانبول کې د پرونیو خبرو پر مهال پاکستانی لوري طالبانو ته یو طرح وړاندې کړې ده چې تر اوسه د دې طرح جزئیات نه دي رسنی شوي. د طالبان او پاکستان حکومتي پلاویو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15مې تر 30مې پورې په استانبول کې وشوې. په هغو خبرو کې موافقه شوې وه چې اوربند به دوام کوي او بل پړاو خبرې به د نومبر په 16مه پیل شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالی کمشنر وای په نږدې یو لسیزه کې سش کال د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې د کډوالو او بې ځایه شویو خلکو شمیر ښکته شوی دی. فلیپو ګراندي چې د کار موده په خلاصېدو ده د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته د پنځشنبې په ورځ وویل د 2023 کال په پای کې 1.3 میلیونه خلک په نړۍ کې د جګړو، شخړو او تاوتریخوالي له امله بې ځایه شوي وو او نن دا شمېره 1.2 میلیونه ته راښکته شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دې شمېرو د کمېدو یو علت دا دی چې ګڼ سوریایان او افغانان خپلو هېوادو ته ستنه شوي دي. ښاغلي ګراندي زیاته کړه چې له پاکستان او ایران څخه سش کال ډېر افغانان افغانستان ته استول شوي دي، هغه هېواد ته چې هلته له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه سرغړونې کېږي. له ملګرو ملتو سره د فلیپو ګراندي دنده وروسته له 10 کلونو په راتلونکو 2 اونیو کې پای ته رسېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د نومبر 1 په سپینه ماڼۍ کې د هنګری د سر اعظم ویکتور اوربان هرکلی کوي. تمه ده چې غونډه به صمیمانه نه وي، خو د دواړو مشرانو ترمنځ له نږدې شخصي اړیکو سره سره د اختلافي موضوعاتو اوږد لست شته. که څه هم ټرمپ او اوربان په فکر او وینا کې متحد ګڼل کېږي، خو د روسیې د تیلو د وارداتو په خاطر دوی سره جوړ نه دي. د واشنگتن څخه د اوربان یو له اصلي غشتنو څخه داده چې د روسیې د تیلو سوداګری باندې د متحده ایالاتو له بندیزونو څخه معافیت ترلاسه کړي. ټرمپ د اکتوبر په 1 شمه خبريالانو ته ویلي وو اوربان د معافیت غشتنه کړې ده، موږ لا تر اوسه دا نه ده منلې. ویکتور زما ملګری دی او هغه د معافیت غشتنه کړې ده. تاکل شوی ده چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا د اسلامي هیوادونو د پیوستون سیالیو په ترڅ کې له مراکش سره مسابقه وکړي. دا لوبي د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې روانې دي. افغان لوبډله په بی ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره یوځای شوې ده. تاجکستان ته 9-5 په وړاندې ماته ورکړې ده. له ایران سره پرون لوبه 2-2 په مقابل کې مسابقه. د اسلامي پیوستون لوبو په ترڅ کې د 50 اسلامي هیوادونو څخه باندې 3000 لوبغاړي په 19 بیلابیلو ورزشي څانګو کې سیالي سره کوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. په دې خبرونه کې مو په استانبول کې د افغان طالبانو او پاکستاني پلاوی لغونډه خبرو. د سیاسي چارو کتونکي عالم خان احمد زای وای
افغانستان د پټو د پاکستان او پټو بیا د پاکستان کې فوز چې خبي بیر حکومت بیا لګ پیچیده سیده مساله.
شغل احمد زای دا خبرې پیچلې ښکاری، د دې څرګندونو جزئیات هم لرو. طالبان پاکستان تورنوي چې په سپین بولدک کې بریټ کړي.
پاکستانی لوري یو ځل بیا د اوربان نقض وکړي، بیا په اټکان وکړه او د غټو او سپکو وسلو څخه کار واخیسته.
بل لور ته خبر درک کی یو شمیر موټروانان د پاکستان پر حکومت ژغ کوي.
د سیاست او تجارت د بیا جدا کی
مکسیمو ټرابار کړي د کابل تروان ولاړ لار بند نه
دا به هم واوري.
د پکتیا د ګردیز نه شروع تر ډنډ پټون د پرځی کرخې پورې منظور ایز درغل ده. د دې سرک ټول مقداره چې دغه 5 کیلومتر ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت وای په داسې حال کې چې د اوربند په دوام هوخره شوي وه پاکستان یو ځل بیا د کندهار پر سپین بولدک ولسوالی برید کړی او اوربند نقص کړی دی. په کندهار کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل په دې برید کې چې د درنو او سپکو وسلو څخه کار اخیستل شوی، څلور تنه وژل شوي او پنځه تنه نور ټپیان دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت بیا په خپله ایکس پاڼه ادا کړې چې ډزې د طالبانو لخوا پیل شوې او د دوی ځواکونو یې په غبرګون کې سنجول شوی او مسؤلانه ځواب ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې نن جمعه په ترکیه کې د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ د خبرو دوهمه ورځ ده. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نن جمعه د نومبر په وامه په استانبول کې د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاویو ترمنځ د خبرو د دریم پړاو دوهمه ورځ ده. د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستاني ځواکونو له لوري د قندهار په سپین بولدک ولسوالۍ برید شوی او هغه اوربند چې په تیرو مذاکراتو کې پرې هوکړه شوې وه نقض شوی دی. په یادې ولسوالۍ کې د طالبانو د مطبوعاتو مسؤول علي محمد حقمل ازادي راډیو ته ویلي چې په دې برید کې د سپکو او درنو وسلو کار اخیستل شوی چې پکې څلور تنه وژل شوي او لږ تر لږه پنځه تنه نور ټپیان شوي دي.
پاکستاني لوري یو ځل بیا د اوربند نقض وکړ، بیا یې په اټکان وکړه او د غټو او سپکو وسلو څخه کار واخیست. پر ولسي وګړو باندې بیا رحمانه اوانونه غټې مرمۍ راغورځولې چې څلور نفر ملکي هیوادوال شهیدان لرو، څلور پنځو پورې زخمیان لرو.
د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد هم په همدې ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی ځواکونو لا تر اوسه د مذاکراتي پلاوي د درناوي او د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر کوم غبرګون نه دی ښودلی. مجاهد ټینګار کړی چې په تیر پړاو خبرو کې دواړو لوریو ترمنځ دوربند غځېدو او د تجاوز په نکېدو هم هوکړه شوې وه. په سپین بولدک ولسوالۍ کې د لقمان په سیمه کې وی سرچینې د موضوع د حساسیت له امله د نومونو خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
لومړی ډزې خو په څلور بجې باندې شروع شوې، سپکې ولسلې وې، له مور څخه یو ګوبۍ راکټونه رالو، یو د چولۍ کې دینه چینایي مارکېټ کې د سپامین ورته وایي چینایي سامان لپ کې بل زعفراني په لازې سره ولګېدو، بل بازار کې په درجې نور راکټونه ولګېدل. هغې خورا له پاکستان خلکو کې ډېره سخته ویره خورا ده.
د یادونه ده چې طالبانو او د پاکستان حکومت پلاویو د اکتوبر په 13 نیټه د قطر په منځګړیتوب دوحه کې لومړی پړاو خبرو کې پوربند هوکړه کړې وه او د اکتوبر له 15مې تر 16مې په استانبول کې په دوهم پړاو خبرو کې د دغه اوربند په دوام او دریم پړاو خبرو ترسره کېدو توافق وشو. د اوربند ماتېدو دغه راپورونه په داسې حال کې خپرېږي چې ټاکل شوی نن جمعه د نومبر 8مه هم په استانبول کې د طالبانو او پاکستاني پلاوي ترمنځ دریم پړاو خبرې دوام وکړي او د اړتیا په صورت کې خی وغځېږي. د خبرو دریم پړاو پرون د نومبر 6مه پیل شوی. د طالبانو حکومت د پلاوي په ترکیب کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د دری چارو مرستیا رحمت الله نجیب په قطر کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت سرپرست سهیل شاهین، د طالبانو یو لوړ پوړی غړی انس حقانی، د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایان عبدالقهار بلخي او د دې وزارت دویم سیاسي رئیس ذاکر جلالی هم شامل دی چې مشري یې د طالبانو د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق کوي. د پاکستان د پلاوي مشري هم د هغه هیواد استخباراتو مشر اسم ملک کوي. دا خبرې اترې تر هغه وروسته پیل شوې چې پاکستان د اکتوبر په 9مه په کابل او پکتیکا کې هوایي بریدونه ترسره کړل چې ګڼو ملکي افغانانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د طالبانو حکومت چې دغه بریدونه د افغانستان د هوایي حریم نقص او بالد غچ اخیستنې لپاره یې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتي مورچلو پراخ بریدونه وکړل چې په پایله کې دواړو اړخونو کې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې لامل شول.
په استانبول کې د طالبانو د پلاوی مشي د دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستاني پلاوی مشي د هغه هیواد د استخباراتو رئیس عاصم ملک کوي. دا خبرې به څرنګه شي؟ په امریکا کې د پانتون استاد عالم خان احمدزی څخه به واورو چې څه اټکل کوي چې دا خبرې به نتیجه ورکړي.
زه فکر کوم چې ستونزې او مشکلات شته، ځکه چې کله چې مرجع دوی او بیا درېمه مرجع سره ګډه شي نو زما هدف افغانستان ته پتو د پاکستان حکومت او بیا د پاکستان کې فوج ده چې هغه بیا بیر حکومت نو بیا لږ پیچیده شي دا مسله. هلته لکه اسحاق ډار چې پرون خبرې وکړې چې یار ما خو کابل ته تللی وم او ډېرې موافقي مې ورسره وکړې، ډېرو شیانو باندې موافقي وشوې افغانستان سره، اما چې دلته راغلم بیا سیستم ماته اجازه تر نه کړه. نو سیستم نه هدف دی همدا فوج ده. نو هلته دوی دغه کوم چې هغه منتخب حکومت چې دوی ورته وایي دا حکومت دومره واک اختیار نه لري، واک اختیار زیات فوج سره ده او فوج بیا دومره زیات په دغه بشري او اقتصادي مسایلو په دې همسایتوب او ګاونډیتوب او دا دي روابط دو دو ملکونو په منځ کې د خلکو په منځ کې دوی چې بیا دومره زیات توجه نه کوي. دوی خپل هغه نظامي لاسته راوړنو ته، یعنی نظامي چې کوم ټارګیټ هدف لري هغو ته زیات فکر کوي. نو زه فکر کوم چې پیچیده به وي او څومره زر به حل نه شي، خو بیا هم امید ده چې حل به شي، ځکه چې پاکستان حکومت هم او فوجي هم په دې پوهېږي چې دوی اقتصاد خراب ده او دوی دا جنگ نه شي شروع کولی. که شروع کړي دا جنگ اوږدېږي، بیا دوی ته مشکل وي د دغو مصارف پوره کول.
تاسو هم امید ښکاره کړو او هم مو په ورته وخت کې وویل سي پوځان ممکن د پاکستان پوځان د خنډ سبب شي، لیکن منځګړو ته سګورو او کچرته دغه ستاسو خبره ومنو سه پوز بل قدرت ته په پاکستان کې د حکومت ترڅنګ، نو پوزان خو له قطر او ترکیه سره ډیر نږدې روابط لري او منځګړي ټوب ترکیه او قطر کوي، فکر نه کوي چې هغه به هم پاکستان او هم به طالبان مجبور کړي چې روغه جوړ وکړي؟
زه دا خبره خو مت حدا پورې صحیح ده، خو بیا هم خو هغه خبره هم ده چې کله بیا دوت مرجی شي په یو ملک نه چې یو هغه حکومت ته او بل فوج ده، بیا دوی په منځ کې د تصمیم نیول او یو مشترک تصمیم ته رسېدل لږ وخت غواړي. نو که مطلب دالته څو موافقې هم شي بیرته به چې لاړ شي، بیا به هماغه مشکل وي چې فوجیان به یو شی وایي او هغه به بل شی وایي، دا حکومت به بل شی وایي د پاکستان.
لیکن وبخښئ دلته خو د پاکستان د پلاوي مشي په خپل یو پوځي جنرال کوي عاصم ملک ته استخبارات او مشر، نو واخو د پلاس کې دی چې د خبرو ته ناشته او خبري مختوري.
او دا خبره صحیح ده، خو دلته د واک چې دا نظامی واک دا او دغه خبري جری سیاسي دي، نو سیاسي چې دی بیا خو دغه سیاسي حکومت کوم ده شبا شریف مشر ده، دا بیرته حکومت ته راځي چې هغه په دې کې تصمیم ونیسي. نو بیا هم هماغه د دوی منځ کې جوړېدل په دې خبره باندې یو څه دا مسله هغه کوي مغلقه کوي پیچیده کوي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې کېدای شي چې نن دوی په دې خبرو کې موافقه ته ونه رسي سره، لیکن دا سره راپورونه دي چې ممکن دا مذاکرات تمدید شي د بلې ورځې لپاره هم، لیکن څه اټکل کوي چې کله به دواړه لوري موافقه ته سره ورسي؟
زه فکر کوم چې وخت به ونیسي،
ځکه
دا دور کې دی کله چې په دې دور کې دوی هیڅ موافقه ته ونه رسیږي، یا په جزئیاتو کې بعضی مسایلو په جزئیاتو کې بعضی مسایلو کې ورسیږي، خو نهایي موافقه ته فکر نه کوم چې په دغه مجلس کې ورسیږي. کله چې دا مذاکرات دوام پیدا کړي نور پړاوونه هم ولري،
نور باندې به څنګه شي؟
او اوربان خو فکر نه کوم چې مات شي، ځکه چې پاکستان حکومت هم نه غواړي او پاکستان امرایم نه غواړي، او خو دا هغه هندوستان سره په لاس ګریوان ده، نو نه غواړي چې دومره غټ ریسک واخلي چې خو نه هندوستان سره لاس ګریوان دي، بل خپل داخلي فشار د حکومت باندې او بل د اقتصادي فشار د حکومت باندې او بل خو ته مطلب اسیا هم نه غواړي د پاکستان سیاست چې افغانستان سره په یو
خبرو په لومړی ورځ باندې په سپین بولدک کې نشته وسوه، که څه هم د لنډ وخت لپاره و، لیکن دواړو لوریو کابل او اسلام آباد یو بل تورن کړل چې لومړی ډزې دوی کړي دي، نو هلته خبرو ته سره کښېني او هلته بیا په سپین بولدک کې جګړه سره کوي، نو فکر نه کوي چې حالات یو ډول ډېر نازک ښکاري؟
او فکر کوم چې نازک خدا ځکه چې مطلب دا تقریبا په اکتوبر کې 15 نه کم دا د موږ په منځ کې د افغانستان او پاکستان په منځ کې جنگ پیښ شو، او اوس هم هماغه ترنګلتیا شته او تر اوسه هغه ترنګلتیا نه ده کېناستلې، خو بیا هم زموږ په حیث استاد همدا هغه کومه چې دواړه هېوادونو په منځ کې سوله بهتره ده، ځکه چې الله تعالی موږ ته دا خوښ کړی چې سوله ښه ده، او دا پر هغه ورونه او همسایه هېوادونه دي، باید مشران او حکومت کې چې کوم مشران دي د افغانستان خوا ده د پاکستان خوا ده ټول د خپلو ستونزو مشکلاتو وګوري چې د افغانستان خلک هم ډېر غریب خلک دي، ډېر غربت ته، او پاکستان خو بیخي وس غربت نور هم زیات شوی ده، قیمتي به حتی رسېدلې ده، او که چېرې دا جنگ دوام وکړي نو د دواړو هیوادونو په خلکو په نقش به وي، او همداسې دواړه هیوادونو د اقتصاد په نقش به وي، او د دواړو حکومتونو